د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه راپور چې وایي القاعده په افغانستان کې د روزنې نوي مرکزونه جوړ کړي رات کړ. امنیت شورا په دې نوي راپور کې ویلي القاعده افغانستان کې د روزنې اته نور مرکزونه جوړ کړي. د طالبانو ویان دا راپور رد کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي له پاکستانه په جبري ډول د افغانانو د ایستلو پنځه میاشتې پوره سوې چې په دې موده کې تر 500 ډیر افغانان دغه هیواد ته ایستل سوي دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې نن په خپل ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې دغه افغانان په داسې حال کې افغانستان ته ایستل سوي چې پیسې او د کور وسایل ورسره نه وي او زیاتې اړ دي چې د خپلې بقا لپاره شدیده مقابله وکړي. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې نن پنځشنبه ویلي چې د نړیوالو مالی مرستو بندیدل شاید د دې سبب سي چې دوی په ټوله سیمه کې خپلې چارې د فروری میاشتې تر پایه ودروي. د یو ان آر ډبلیو ای په نوم د دې ادارې ګڼو لویو تمویلونکو وروسته له هغې د دې ادارې د تمویل د بندولو اعلان وکړ چې لومړی اسرائیل ادعا وکړه چې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دې ادارې 12 کارکوونکو د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل د حماس ډلې په حمله کې برخه اخیستې وه. د دې ادارې مشر فیلیپ لازاریني ویلي چې که دغه تمویل وځنډول سي د دې ادارې فعالیتونه به نه یوازې په غزه بلکې په ټوله سیمه کې ودرول سي. د اروپایي ټولنې مشرانو په یو خوله له اوکراین سره د 500 یورو پر مرستې موافقه وکړه. د وروسته له هغې چې د دې ټولنې غړي هنګري په دې اړه د څو اونیو له مخالفته لاس واخیست. او د روسیې په کازان ښار کې یوې محکمې د ازادي راډیو د تاتار بشکیر د څانګې د خبریالي السو کورماشیوه د توقیف موده وغځوله. نوموړي چې د اکتوبر له 13 راهیسې د روسیې په توقیف کې ده د توقیف موده یې 2 میاشتې وغځول سوه. د هغې د محاکمې جریان نن د کازان د سویتسکي سیمې په محکمه کې د تړلو دروازو تر شا ترسره سو.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونې کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو ټولنیزو ستونزو پیغامونه راته پریخي دي. زینو په خپل سیمو کې د لمړنۍ خدماتو لنشتوالي شکایت کړی دی. یو شمیر نورو بیا ویلي چې په سیمه کې خزینه ډاکټران نشته. د تاورته نورې ټولنیزې ستونزې هم اوریدونکو یادې کړي. اوریدونکو د همدې اونۍ په پایل کې پر کابل او شاوخوا ولایتونو یې د ساک جمی لمړنۍ واوره ورېده. دا چې د چاپیریال ساتنې متخصصان د دغه واورې په اړه څه نظر لري او پر افغانستان به یې چې یو کرنیز هیواد دی اغېز څوي په دې اړه درته یوه مرکه هم لرو. د خبرونې په پای کې د ورکشو عزیزانو د لاټ پروګرام لاندې برخه هم شته. خورازی پایل ستاسو په پیغامونو وکړو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هلی وای. مزه د دراهی څخه د سنگین خبره کوم. موږ په د 2-3 میاشتې کې چې موږ کښتونه کړلې دي غنم مودغه سی پر وچېدو دي مرور بل خاطر نسوتلای دغه مکورونه دي نو دغه طالبانو بند کړی دي بل دغه اړه د بلپور چارواکو ته زما دغه پیغام دی چې موږ ژغ واورې د ازادي راډیو څخه موږ دغه غوښتنه ده چې موږ دغه ژغ تر بلپور چارواکو پورې ورسوي. موږ ډیر په تکلیف یو. وسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما ژغ دی د ایراد د مسؤولو خلکو ته ورسېږي. د ایراد د ریګریشن ماجر چې دی مثلا پراته دي غریب خلک پښکستا دغه نمایندګان یې ټوله دغه خلک دي غلط خلک دي خلکو ته مایسه نه ورکوي خپله یې خوري غریب سړي ته نه ورکوي. دغه مسؤولین چې د مایسې وېشنګه کوي دغه دې زموږ ژغونه واورې چې د ایراد د ریګریشن ماجرو کې ډېر ضعیفه خلک شته. دغه نمایندګان یې ټوله داسې غلط خلک دي نیت سمه توجه کوي خپل ځانو ته کارټوي نو اغاز مر ژغ دی ورسېږي د مسلو خلکو تر غوږه پورې.
السلام علیکم. ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم. رحمت الله خدای کو تاسو جوړ او رغه سرور د موږ وختنه وخت مسول چارواکو ورسوي موږ تامن ولسوالۍ کې دی مخابرات ډېر ستونزه د ورور خلک ډېر پستې دي سره دا خبره مو ورسوي. السلام علیکم.
زمانو متولد د خوس ولایت څخه تاسو ته میسج پرګدم. ستونزه دا غدي چې په خوس ولایت کې خاصتا د تذګیرو په برخه کې ډیر زیات بخاک روان دی. د خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي یعنی هغه کسان چې ولس کلانی کې پخوانی کاغذي تذکرې جوړې کړې وي او کمپیوټري تذکرې نه ورته جوړېږي، که ورته جوړېږي بیا به دوی پوټی چینج کوي او زر روپۍ به هلته کاغذي تذکره باندې ورکوي او 1500 به کمپیوټري تذکره باندې ورکوي. دا د عمارت یو نوی قانون دی. تاسو څخه مهیله همدغه ده چې زموږ غږ لوړپوړو چارواکو ته ورسوئ تر څو دا زبېښاک بند کړای شي په هره برخه کې.
زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ټولو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. الله دې وکړي تاسو روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ چې زموږ پیغامونه خپروئ. زه یو پیشنهاد لرم، پیشنهاد دا دی چې د کوټ په ولسوالۍ کې ډېره وچکالي ده چې دوه سیلابونه راوځي، چې یو د وچ کوټ سیلاب ورته وي او بل ته د غره سیلاب وي، او دواړه په ډېر ښایسته ځای کې بندیږي چې ښایسته بندونه ورته جوړ شي. نو ستاسې نه هیله کوو چې هغه موسسات چې دغه کارونه کوي هغې ته خبر ورکړي چې دغه دوه بندونه موږ ته جوړ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، کامیاب اوسئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ز کائنات عزیزی غوړم د کندهار څخه خپل پیغام در سره شریک کما. دا چې د لوړ زده کړو اسناد د مدرسو فارغانو ټول کول کیږي، دا چې زیاتره اثری زده کړستا چې هغه په مدرسو کې نه تدریس کیږي او نه هم مشکل چې هغه د کړو په مدرسه کې ترلاسه کوي، ځکه مدرسې دومره په معیار برابرې نه دي. هو په مدرسې کې دینی عالمان روزل کیږي، د دین لارې ته خدمت کیږي، خو له عصري زده کړه نه ترلاسه کیږي. نو موږ نسو کولای چې د دې لارې د نړۍ له هغه د کوونکو سره سیال شو یا هغه کار ومومو چې موږ په عصري زده کړو سره ترلاسه کولای شو. نو موږ باید د عصري زده کړو ته هم پاملرنه وکړو، یوازې دیني زده کړې نه دي، ځکه د دنیا هر ډول زده کړه ترلاسه کول مهمه ده تر څو په دې نړۍ کې د ژوند کولو لپاره موږ خپل ځان لپاره امکانات برابر کړو، خپل ژوند ترسره کړو. دا چې په مدرسو کې د ماسټري اسناد ورکول کیږي، دا خو یعنی هیڅ پر ځای خبره نه ده او هیڅ دا زه سمه پرېکړه نه بولم، ځکه که چیرې په مدرسې کې اسناد ورکول کیږي نو باید مدرسې د عصري زده کړو پر معیار برابر شي چې دا امکان نه لري. نو ځکه باید د ښوونځي او لوړ زده کړو ته پرمختګ ورکول شي، باید د ماستري او نورو داسې نورو ډیګریانو لپاره باید په معیاري توګه زده کړې تدریس شي، نه دا چې په مدرسې کې طالب العلمانو ته د هغو کسانو ډیګري ورکول کیږي چې هغو په کلو کلو زحمت کښلی، په کلو کلو زده کړې کړي. دا خو هېڅ معقوله خبره نه ده. دا د هغو کسانو حق ځای کیږي چې په کلو کلو یې درس ویلي، په کلو کلو یې زحمت کښلی. نو دا ډیګري د هغو کسانو حق دی، دا د هغو کسانو حق نه دی. په مدرسو کې دینی علم تدریسیږي او علم او اسلام ته خدمت کیږي او قران ته خدمت کیږي، خو دا داسې معیاري او عصري زده کړې نه دي. او هغه ته د سند ورکول شي، هغه ته د ډیګري ورکول شي، خو د دینی زده کړو پر اساس، د عصري زده کړو پر اساس نه.
زما نوم اکبر جان دی، د پنجوایي ولسوالۍ د سالیان د کلي اوسیدونکی. کني نکونه خو نو ستا د دوا په خښ کې یو دانه پنجوایي کې دی، یو دانه دلته په مایوبین کې دی، د سالیان په لپاره جوړ شوی دی. نو خو دغه نه سبس کې ډاکټرانه سبس کې ډاکټرانه د ګور دا یو ډاکټر دی، کجې د سردار جی ماغه ډاکټر دی، کجې د میجه مرزي ماغه ډاکټر دی، کجې د ډوک مرزي ماغه یو ډاکټر دی، بس ته نه استی ګره دغه یو نقصان درکې. د دوا سره زموږ مشکل نه دی، زموږ مشکل د رقم د شي سره دی چې مسلکي ډاکټرانه سي، بس نقصان راکې چې بیا د بازار د واره وړو اشرم په وسی، بس موږ خوشاله یو بار چې مسلکي ډاکټرانه واسي. یو دوا درې په د کلینیک کې شینې دا مخلوق ورځي، بس نقصي ورکی د ار مرزي د پارچ خپل ډاکټر لکه په شهر کې چې د میجه د مرزي د پار جلا ډاکټر دی، د صاحب جلا ډاکټر دی، هډوکو جلا ډاکټر دی، دلته بس د ګور د یو ډاکټر دی، د ګور د یو پاګه کلینیک کې یو ډاکټر نه سي، پاګه کې یو نه سي. هغه نو پر چورم دی بار خو د دختای د کلی دی، دوه دوه ساو نه پر ورته نه سي، ټیلی او تنبی برای یې هر شي شروع یې کړ، خو نه پرسیږي. نو
ما نوم بسم الله جان دی، د جړی ولسوالی روغچا په برخه کې مریضان ډیر دي او ډاکټران یې کم دي، او دواوی خو نه هغه ځای خو لږ دي. معنا یو دوا دوا پر کټګوري کې په دې خو د سړي شنه کیږي چې وس د یو مریضي ډاکټر دي چې وس د صاحب او د ډوکو د میجه او د جرایي او د ګور د جلاسي ډاکټران چې ماز نقصې ورو نیوشته کې بر به سړي د شخصي ځای سره اخی، او وس د مور ورسو معنا یو یو پرکټ کولی راکه ملا وایي او راز مون پالتو سیمه زمونه سیستم بیرته منا بازار ته مجبور سو چې وس ما جنخصه راکم شپه وسم سیدی دا غیو ډاکټر دی بس پرچی الته در کلته دوا بس درو غورځي بس خلاص چې د اړې مرزي ډاکټر جلانی مستګټ نه کی ولې موږ چې ته به مو یم هغه هغه ډاکټر دی کوم د پرمیدا درد جوړ سو ما هغه ډاکټر دی کوم پرایا زنګون درد کی چور سو ما هغه ډاکټر دی کده اعصاب مشکلې پر سر مو درد هغه ما هغه ډاکټر دی چې اوس خالي ډاکټران سره جلاسي مرته نخصه راکې تر چې به برابر کم سي دي
نن سلیم احمد دی مروز په دغه اجل مریض باندې داسې نه اخته داسې لار دي چې موږ راوړې سردلته مریضان راوړې سوبر ته موږ دغه بیا دوا ولار سو ولي د ډاکټرانو امکانات نشته راش زیات وي دغه وخت موږ سره مریض یا ساور کوي یا بیا دوا پاتې سي چې موږ چنای تر سو هغه یا ساور کې پر لري بني یا درش د کباله دغه نومي د پاتې سو دوا نه ورسي
موږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود هم دغه ده چې شزنه یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي البته نارینه ډاکټر ته او شیزنه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي او بل اړخ ته چې وګورو چې عامه پوهاوی لږ دي که چیرې عامه پوهاوی ډیر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي خامخا دا خو شیزنه افغانان صحیح خدمات ته لاسرسی نه لري متاسفانه او موږ د دغه حل لپاره یوازینۍ لار دا قبولو که شیزنه ډاکټران ته موقع ورکول شي د ولایتو مرکز په سطحه او د ولسوالی او کلو باندو په سطحه په هغه صورت افغان شیزنه ستونزه په ډیر کشت سي او حل سي
سلامونه ونیکي هلي احترامات تاسو او قدرمن ټولو اوریدونکو ته زموږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود هم دغه ده چې شیزنه یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي البته نارینه ډاکټر ته او شیزنه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي او بل اړخ ته چې وګورو چې عامه پوهاوی لږ دي که چیرې عامه پوهاوی ډیر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي خامخا دا خو شپته سلنه MCF سازمان ویلی وو که حتی اتیا سلنه هم افغانان شیزنه افغانان هغه ته صحیح خدمات ته لاسرسی نه لري متاسفانه او موږ د دغه حل لپاره یوازینۍ لار دا قبولو که شیزنه ډاکټران ته موقع ورکول شي د ولایتو مرکز په سطحه او د ولسوالی او کلو باندو په سطحه په هغه صورت افغان شیزنه ستونزه په ډیر کشت سي او حل سي
السلام علیکم زه هدایت الله د میدان د ولایت د نخت ولسوالی د معلولینو په نمایندګۍ دغه پیغام وړاندې کوم امیر المؤمنین دغه زموږ د درې میاشتو ماشینه پاتې دي موږ ډېر بد حالت سره مخ کې چلوې خو نه یخ د لبلې خو مو غذایي مواد خلاص دي لبلې خو ناروغان راته ساتي دي نو هیله کوم چې دغه ماش هم زموږ د زکه ضرورت والا کې نور د فخر اخبارم او هیله کوم چې دغه پیغام یې ازادي راډیو څو ځلې نشر کړي نشته ښه
سلامونه نیکې هیله د ازادي راډیو ته وړاندې کوم محمدي خبرې کوم زما پایش تو ارزو د طالبانو د رهبرانو صدا ده چې د پاسپورت شرط عملی کول پر ډیورن کرښه باندې د افغانانو ته د منولو نه د یا ویزا ورکول دا اوسم عوام ولس افغان ولس ټول د طالبانو د مشرانو او د رهبرانو د فوجانو یو محمد ولي دغه جنجال او اړودوړ چي دی نو هیڅ کوم چې دغه پاسپورت او دا شرایط او دا خبرې نه دا د تاریخ د قوم د وطن بدنامي بدل کیږي باید په غزاله طریقه باندې لار حل شي
سلامونه نیکی هلي د ازادي راځي ټول کارکونکو او اړیدونکو ته وړاندې کوم خوښ دي چې ما پیغام ساتي ټول افغانان ټول ولس په دې تمه دي چې د جنرال منیر دې کسب لا دی دې رد عمل کې افغانان رهبران ځانونه افغانان بولی د دې رد عمل په دې کې ونه شو هغه د یو پاکستانی پر سر ټول افغان وای خراب شي زه خوشاله کیږم همې لټوم دې چې رد عمل ونه شو څنګه افغانان دي څنګه دوه طبيعت خلق دي دوی د کیوسم دغه خوري تجمن دیغه د استخباراتو دندې به مخه خېستې پر دې باندې افغان ولس اټکل اعتماد نشي کوي اټکل نشي برکوالي رسکو دا غاړي بیا صاحب خټک لا شو شو هغه رد کړل هغه دا خبري ناممکن و بلل د افغانانو شتون کې نو افسوس دی پر هغه رهبرانو باندې زموږ مشران دي کامیر خان متکی دي کنو رهبران دي چې هغه د افغانانو د کوم د ویټیمو د ماشومانو د مظلوم ولت هیڅ غم خوري نه کی مازل خپلګي دي او خېټي په غم کې دي د تاتور حکومت یې را پیل کړی شریعت په نامه هر څه کوي ډېر افسوس دی داسې رهبرانو دپاره دوی وسم شته شتون لري هلته په هغه پنجاب او اسلام آباد کې خپل ځایونه وو ورونو بنگلې لري ځکه چې دوی افغانانو ته ژمن نه دي دا غو ساتنګ او خدمات ته د خاوري کئت رحم او شفقت نه بر لري نو دوی امانت او داسې موقتی راغلي دي نو دوی تامه د چبیر ته بزو نو په دغه دوی داسې ژوند گزاره کوي الله دې معافي وکړي چې رهبرانو لره
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه په دې لاره چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي هغه ستونزې مو چې یاد کړې هغه ستونزې تر رسیدګي وشي او هغه کوم سپارښتنه مو چې درلوده پر هغه سپارښتنو عمل وشي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 201
د همدې اونۍ په پایل کې پر پلازمینه کابل او شاوخوا مرکزی ولایتونو یې د سږ کال ژمی لمرنۍ واوره ووریده دا واوره ورسته تر دې وشو چې د کابل او شاوخوا سیمو اوسیدونکو له وچکالای پر لپسې شکایتونه درلودل او دای هم ویل چې په کابل او نورو ښارونو کې د ژمي پر مهال هوا هم ډیره ککړه شوې ده دا چې دا واوره به د افغانستان پر کرنه او د غراز د وچکالۍ د مخنیوي په لارو چارو څومره اغیز وکړي په همدې او نورو مسلو زما همکار احمد تکل د چاپریال ساتنې متخصص شیر احمد فیضی پوښتلی دی
د ورښتونو پاړه وړاندوینې شوې موږ او د افغانستان خلک ورته خوشبينه یو خو چونکه افغانستان یو زراعتي هیواد دی تغیر اقلیم پاړه تاسو معلومات لرئ اقلیمو ته په کتو سره نو دا به د افغانستان پاړه موثر ثابت نشي ځکه هغه موسمي ورښتونه چې د افغانستان پاړه لازم او ضروری وو هغه متاسفانه و نه شو او دغه ورښتونه به تر ډیره حده پورې د افغانستان د وچکالۍ پاړه تر ډیره حده پورې به ستونزه حل نشي
مننه د افغانستان طبیعت او چاپیریال ته په پام سره فکر کوي چې دا به یو موقته چپوي او کبا دوام وکړي پراتلونکو ورځو کې
اقلیم ته په کتو سره تر ډیره حده پورې ورته خوشبينه نه یو چې دا به دایمي وي ځکه دا موقت ورښتونه دي ځکه اقلیم په افغانستان او په ټوله نړۍ کې تغیر شوی سره لدی چې افغانستان مخکې هم د وچکالۍ د ستونزو سره مواجه شوی وو نو اوس هم د افغانستان خلک د سختو تشویشو سره مخ دي فکر کوم چې کدا ورښتونه په همدغه شکل سره وي نو د افغانستان د خلکو تشویشونه به نور هم زیات شي او دا به تر ډیره حده پورې دایمي نه وي دوام ونه کړي او موقتی به وي
ښاغلی فیضی د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې د بشری مرستو د رسولو پر وړاندې د خندونو په اړه مخکې هم خبرداري ورکړی روانې اوریاوي او هغه چې پراتلونکو کې وړاندوینه شوه دا به د بشری مرستو د رسولو چارې څومره اغیزمنې کړي
دا چې د ملګرو ملتو ادارې خبرداري ورکړی چې د ورښتونو د زیاتو ورښتونو لامل دوی ستونزمنو خلکو ته بي ځای شو خلکو ته رسیدګي به په وخت سره ونه شي لکه بده خاندو ځان سره مخ شي نو فکر کړم چې د تغییر اقلیم صرف افغانستان کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې تاثیر کړي او د همغه تاثیراتو یو برخه افغانستان هم ده نو هغه تشویشونه لکه چې مخکې وو فکر نکړم چې د موادو یا د رسیدګۍ په برخه کې همغه تشویشونه موجود وي. نسبت اقلیم او وضعیت او حالات په کتو سره سره لدی چې لایو ورخه اقلیمی تغییرات رامنځته شوي، لبل اړخه ادارات په کاوی او مجهز او امکانات دوی تجهیز دي، نو په هر ډول شرایطو کې خصوصا په پیلي شرایطو کې دوی کولای شي چې متضررینو ته او بې ځایه شوو خلکو ته په وخت سره رسیدګي وکړای شي او تر ډیره حده پورې به دا تشویش وړ نه وي.
مننه ښاغلی فیضی. وروستۍ پوښتنه دا ده چې د طالبانو د حکومت چارواکي او د حکومت اړوندې ادارې ستاسو په نظر باید څه وکړي د دې لپاره چې د دې وریاو له کبله رامنځته شوي خنډونه له منځه یوسي او ستونزې حل کړي؟
مسؤول کسان په دغه برخه کې متضررینو ته او بې ځایه شوي کسانو ته د رسیدګۍ په برخه کې ډیر څه کولای شي، ځکه دوی سره د کال پلان نظرسنجي وړاندوینې نو ټول امکانات موجود ور سره، او باید د هر ډول شرایطو د هر ډول وضعیت په اړه دوی مشخصا پلان ولري او کامل آمادگی باید ورته ولري.
د چاپیریال پیژندنې متخصص شیر احمد فیضی و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. اوس هم راځو د پروګرام په دې برخه کې د ورکو شو عزیزانو د پلټنې پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
د نادرکی اعلان. عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، د غدوتنه ماشومان دي یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلی اوسیدونکي دي. له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه لکوره وتلي، تر اوسه معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 2 2 2 او بل شمیره ده 0 1 1 9 9.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته، همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مال کابل. زمنګ یو رښوې عزیز تقریبا څلور کال کېږي او مخکې ما په امنه سفکړې او په ازادۍ رادیو کې د ملاخیل ورور د نواب نوم دی، داسې د ودی شو اته دی شو کلو به یې په عمر کې میانه قد سړی دی، برابر ګیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ دی. فاسد کور نه خپه شوی، تللی ده څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نه درکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړي. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې څلور ساعت خلاص وي انشاءالله چې خبرې راشي، عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 1 4 15 3، یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3. بل اتصال شماره ده هم در ته وایم چې ساده شماره ده 0 58 1 9 9، یعنی 0 8 1 1 2 2 8 4 9. په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي. باقي ښه پروګرام او ښه ورځ.
سلامونه د ازادۍ رادیو مینوالو ټولو ته، خاص او ځانګړي سلامونه کوم په دې هیله چې ټول راتره کړو او د صحت جامع فرتن وي. ګډونوال سرتاج ننګرهارې مو بیا در سره له مزار شریف نه یم. چې د مزار شریف بلخ خار نه زمونږ د یو ملګري ورور نادرکه شوی دی. که هر چاته معلومات وي د ورورې او بیا د زړه له همدردۍ دې را سره په دغې شمارو برخوال شي. لومړی کې اتصالات 0 1 8 6 5 5 5 4. بل شماره ایم ٹی این دا 0 و 7 8 9 3 9 4 رسته روشن نمبر وایم 0 و 7 9 8 4 5 اوزل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف د بلخ خار نه درک شوی دی شماره رسته کې تکراروم 0 و 7 8 4 5 5 4 0 و 7 8 9 3 9 4 0 و 7 9 4 5 4 0 پورا 7 افغان نمبر دی 0 پورا 7 9 4 9 9 1 په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې ترفای او په بار بار نشر کې به تاسو زار
کی خبر وختونه او د الله پامات. ګران اورور سرتاج ننګرهاري تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی، نو مش خو تاسو دغه پیغام خبرو خو به تر بداوی چې تاسو پر راتلونکو کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې د دغه ماشوم نوم او ځنې نشانه هم یاد کړئ. مننه.
سلامونه نیک هیلی د ازادي رادیو د ورکوسو اجزان او دوستانو د خبرونی ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براتروغ او جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس لخپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي پاړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دپسې سخت پریشان دي. کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یاره د سره په تماس کې، نو د مهرباني لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0 و 7 2 1 1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 و 7 2 1 1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله. زه محسن د فرا د ولایت د بکوادول سولی څخه سره پر اړه کې ما زما ورکوړ د احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درک سوې دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی دروش کال یا چلر وش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوش میرو باندې د اړه کني ولا شي او د واس مطابق جایزام لري 0 و 7 3 8 7 2 0 بلش میراو 0 و 7 2 4 8 7 1. والسلام باحترام.
بل السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړی مې شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 25 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادابات سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچيري محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود ته شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګې کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 و 0 و 1 4 2 8 1 9. شمیره د لبیا وامه 0 و 0 و 1 4 2 8 1 9. یعنی 0 و 0 و 1 4 2 0 او دویم افغان بیسم شمیره ده 0 و 0 5 3 9 2 و او 0 8. نو همدغه شمیرې دی دواړه دواړه زما شمیرې دی که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینې نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډک خاوري نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت ښه چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان.